یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم فایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 تنو ته ورسید. دغه دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری نجونې او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه یاد کړی. یو نامه دغه راز ویلي چې ممکن د مړو شوو د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګه اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دغه صندوق همداراز په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلووریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل کیږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپله لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. د مظاهره چان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. دا د دونباس د سیمې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا هغه سیمې وې چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته رسېدلی او ښایي دغه شمېره لا زیاته شي ځکه د بشري حقونو ټیمونه تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه کوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مهم په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي برید ته ځانګړی شوی. په تېره له دې اړخه چې آیا طالبان کولی شي د دا ډول بریدونو چې تر ډېر هزارګان پکې په نښه کېږي مخه ونیسي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي وایي له دوی سره له شوو ژمنو سره سره د کورونو د جوړېدو کارونه لا تر اوسه نه دي پیل شوي.
تر اوسه یې کورونه هم دغسې پاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي، خلک دغسې به سرنوشت ته ژوند کوي.
په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي.
دغه نغري ګوله ډېر اسانتیار دغه کلی دی او د ډېرو لرګو د سوزولو نه موږ او لوګو نه موږ په امان کې یو.
د نورستان یو اوسیدونکی وایي د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی مؤسسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا نغري ورکړې دي.
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په کابل کې تیر جمعې د ورځې په کاج ښوونیز مرکز بریټ د وژل شو کسانو شمیر درې څلوېښتو ته رسیدلی دی. یونما نن خبر ورکړ چې ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. طالبانو تر اوسه د دغه برید د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کاج ښوونیز مرکز تېره جمعه سهار نږدې و نیمې بجې په نښه شو چیرې چې نجونو د کانکور ازمیښتې ازموینه ورکوله. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان او له هېواده بهر په کاج ښوونیز مرکز د برید په اړه اعتراضونه روان دي، یونما د دې پیښې د مرګ ژوبلې نوې شمېرې خپرې کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ نن سهار خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیس کې د شوې برید له امله درې څلوېښت تنه وژل شوي او درې اتیا نور ټپیان دي. یونما وایي وژل شوي او ټپیانې ټول انجونې او ځوانې ښځې دي. د یونما له قوله د دوی د بشري حقونو څانګې لخوا په کاج ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو د تایید لړۍ لا هم روانه ده او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو مو د یونما د خبرو شویو شمیرو او له دوی سره د دې پیښې د نویو جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. په کاج ښوونیز مرکز د برید نن څلورمه ورځ ده، خو لا یې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر اوسه د هغو څېړنو جزئیات هم نه دي روښانه شوي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې له دې پیښې وروسته د پیل خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ملاتړو نړیوالو بنسټونو او یو شمیر هیوادونو د دې پیښې د څېړنې او عاملانو ته یې د سزا ورکولو غوښتنه کړې. حخوا نن سهار په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې اکثریت انجونې وي پر کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې لاریون کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې لاریون کوونکي واټونو ته راوتلي او د عدالت او امنیت غوښتنه کوي. د دې وړاندې په کابل، هرات او بامیان کې هم په کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې نجونو او ښځو لاریونونه کړي، خو په دې لاریونونو کې د طالبانو لخوا له معترضو نجونو او ښځو سره تاوتریخوالی هم شوی. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښایي یو طالب وسلوال په هرات کې د پرونی لاریون پر مهال یوې نجلۍ سره ناسم چلند کوي او راکاږي. همدا ډول په کابل او هرات کې په معترضو نجونو او ښځو هوایي ډزې هم شوي. هغه کړنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یې له طالبانو د مخنیوي غوښتنه کړې. له افغانستانه بهر هم د دې پیښې د غندنې غونډې شوي. پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې هم یو شمېر افغانانو دا برید وغنده. ویل شوي چې نن به د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په دې اړه اعتراضیه غونډه وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
غرض وړاندې د خبرونې دوهمه نیمه 25 دقیقې بحث مو هم په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي بریتا ځانګړی شوی دی. په تیره له دې اړخه چې آیا طالبان کولی شي دا ډول بریدونه چې تر ډیره هزارګان پکې په نښه کیږي مخه ونیسي. دا موضوع به د بشري حقونو له یوې فعال او د زده کړو له مدافع سره هم وڅېړو. همدا شیبه قمر نیازی را سره وصل شوی ده. آغلی نیازی خبرونې ته ښه راغلاست. بله آغلی نزی.
بله خدمت کیم.
خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې په راپور کې د دې یادونه وشوه چې د کاج ښوونیز مرکز د وروستي برید د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو یونما دفتر ویلي چې د بشري حقونو ډلې تر اوسه پورې څېړنې کوي. څېړنې نه دي بشپړې شوې او دغه راز د ټپیانو شمېر هم درې اتیا تنه ښودل شوی. د ځینو حالت هم نازک ښودل شوی دی. د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دا ډېره یوه قوي چاودنه و. ډېر تلفات یوه خونړۍ حمله وه. طالبان تر اوسه څه نه وایي چې د دوی څېړنه کومې ځای ته رسېدلې دي او آیا په راتلونکي کې د دا ډول بریدونه مخه نیوی شي؟ ولې طالبان چوپ دي؟
دقیقا دا یو ډېر ستره خونړۍ پېښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګري ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پېښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولی طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دی خودلی او هیڅ ابراز هم نه کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل مسؤلیت ته یې هم چغه مسؤلیت چې دوی تراجی کېږي دغه پاکله هم څه نه دی ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګنده کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پیښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی؟
بله، مخکې تر دې اکثره دا ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي، د داعش خراسان ډلې اخیستی، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې د دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړي، خو دغه مظاهرو مخام ونیول شول. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهی ده، دا د دوی پر ناپوهی باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وي تا کوو. سحر پیشه چکیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پیشه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسؤلیت ما خسته ده یا زه اخلم، نو پس دا خوستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې د کړی هڅه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه خسته ده، هغه د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، تر څو چې نړیوال پوه چې ته یو څوک یې دلته یو د تاسې به مسؤلیتي باندې خو نه کیږي، نو چې ته څنګه غوښتنه لري چې تا نه نیوال پر رسمیت وو پیژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شي چې ته نه نیوال پام لره نه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سری ویني پیږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بل حالت په خرابېدو ده، نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت نه خلکو سره نه شریکې چې کوم مسؤلیت لري؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا نه ته شریک کړی، متاسف یو واقعا.
اغلی نازی و په ورسته پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور آزموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو آزمختي آزموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف هم دغه د دغه بهیر مختل کېدل دي، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډي سره مخامخ د انجونی له سنویز د کوڅه منه کړی شوې دي، او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبې ولري، هم خو یو جنبه هغه عمده جنبه يم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي، او دا نور ټول متنافر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه، دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلي او تحمیلي. ولې چا نه پښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخی د زغملو نه ده. دا اوس موږ ډیر داسې شونیز مرکزونه لرو چې هغه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور برنامه آماده کړي دي، آمادګي د کانکور چې دوی کولای شي راتلونکي کې نور هم پرمختګ وکړي، نور هم تحصیل وکړي، نور هم خلاص راوړنې ولري، چې متاسفانه مخې نیول کېږي. دا خپله یو خنډ ده چې دوی په مخ وراچي د نورو ځوانانو لپاره.
مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال او د زده کړو مدافع قمر نیازی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا د گیان ولسوالۍ زلزله زپلی وای له دوی سره د ژمنو شو کورونو جوړېدو کارونه لا هم نه پیل شوی. د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو چې د سرطان میاشتې شدید زلزلې ورته درانه مالی زیان تلفات اړولې دي، تر دا مهاله ورته د کورونو جوړولو چارې وای چې نه دي پیل شوي او اندېښنه لري چې د ژمي پر راتګ سره به د استوګنې ځای ونه لري.
د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې د مرستو د نه رسېدو او د غشان لژمنو سره سره زیانمنو ته د کورونو جوړولو د کار نه پیل پاړه دغه ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایت. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي عقلالدین گیانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، میاشت وړاندې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلین د پکتیکا برمل او سپیرې ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو چارې پیل کړې، خو تر اوسه په گیان کې دغه لړۍ نه ده پیل شوې.
د پکتیکا د گیان ولسوالۍ چې کومه زیاته غمیزه پکې رامنځته شوې وه او ډېر تلفات مو هم درلودل، تر اوسه یې کورونه هم دغه صفاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي. خلک بس نغاس به سر نوښت ژوند کوي، هیڅ معلومات او درک نه لګي چې ول موږ سره د خیانت کوي، ول موږ سره د جفا کوي، ول د کورونا شروع کوي. لته څه ده
د نوموړي په خبره دغه سیمه ماشومان په بیلابیلو ناروغیو وخت شوي او کوزیت همدا ډول دوام وکړي او حکومت له دوی سره مرستې ونه کړي، دغه په خبره انساني نورین برامسته شي. د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالۍ کې د سرطان د میاشتې زلزلې د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو په وینا تر 1500 پورې کورونا نړولې دي. حاج عمر چې د دې ولسوالۍ بل اوسېدونکو د نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د زلزلې نه درې میاشتې تیریږي او په گاونډیو ولسوالیو کې د کورونو د جوړېدو چارې پیل شوي، خو د گیان په ولسوالۍ کې دغه بهیر هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
د مسواتو طرف نه په برمل کې په سپیره کې په دې ځای کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي دي، خو تر اوسه په گیان ولسوالۍ کې د کورونو د جوړېدو یا د جمعتونو د جوړېدو یا د بیا رغونې هیڅ کار نه دی شروع شوی. تر اوسه کلینیکونه په خپل حال پاتې دي، ښوونځی په خپل حال پاتې دي، کانالونه نه دي شروع شوي، استنادي دیوالونه نه دي شروع شوي، سړک نه دی شروع شوی. د خلکو ډېره عجله غوښتنه ده چې د گیانو د ورګون سړک عجل جوړ شي.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکو غوښتنه کوي چې په گیان کې د کورونو او د نور عامل منفی ځایونو د جوړېدو چارې پیل شي. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورونو د جوړېدو چارې روانې دي، خو د لارې د لریوالي له امله د موادو رسول سیمته د بهیر سخت کړی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه دي او په هنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې ده. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو اتلسمه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوختی. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیه ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلو کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دي باید له پوهنتونه وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې د ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوې دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهره ساري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. خلیج ټایمز ورسپانې په کابل کې د کاچ په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې 14 ته پام اړولې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په استناد لیکي. په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ، د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کول او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورسپانې په لیکنه یوه انتحاري دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځانته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډیری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیز تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالي شي، دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی سټیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 8 د جمعې په ورځ د ماښام په 6:00 او 20 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسما پای ته ورسید. د ایټالیا C-130 الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستان والو ته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکه په وتلو سره په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې وو چې د کابل هوایی ډګر څخه د تخلیه چارې بشپړې او په دې هوایی ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات لمنځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پرېښود.
په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي چې په ژمي کې د سونګ موادو په توګه ترې کار واخلي. سوداګر وایي د تیر کلونو په پرتله سږکال زنغوزیو غوټې هم کمې شوې دي.
سره له دې چې سږکال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې ګوریدی. لدې ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ رډیو ته ویل
دغه نه می پجامې ګټه او خل سوړوي یخوي په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ پکې د لارګوي مرګوي نه لري پیسې وسنه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای وغه ټوینې چې زباوي نو غزای ترتیاوي بډای د پوه بری شي. دا د سونه مزدیرانه د همي ملي ورته تړلې دی افغانستان دی. یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم ترتی کړای و سکورم پکړای و.
د پکتیا د ګرد سړی اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنغوزه یوان د زغوټي خوستره وړي وای
چې یو خو کمبیت کړه دا د غره کې د سډرا نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیما و د مار شبل کړي و ایم خې د خنه در غلی د کیما وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلای چې دا کیما کما غټه کوي د یو غړنځای خر غلای دا او غټه غټه دو.
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې 2-3 میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل خاک ده دا پرساک خو ډیر خاک مصروفی ول زکه چې میږي په غره کې وایي ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو تک مصروفی چې دای د غونځاین غټه رتیاوی او د یان نش بیا کله روړی یالت شي وچې تو سی وینې چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غونځای سپیر دک وشي نه بده د زراو نه ډیر خلک مصروف دي
د خوځ د زنغوزي د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتله خې دي
د نغوزي په برکه په د پاریس کول نه صح کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 50% به ګومان کم کم شوی دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر هغه لري په موسم پر وی
دا معلومات پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخت او 500 زره ټنو ترمنځ زنغوزي راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزي ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواد د باندې وړل کیږي سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنغوزي د صادرولو قراردادونه لاسلیک کی
په نورستان کې د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ماسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا انغري ورکړې دي چارواکي و او لسی خلک خوښ دي چې په دې سره به د ځنګلونو مخه ونیول شي تر ډیره
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په مرکز پارون کې د ملګرو ملتونو د کوکر په نوم اداري 1500 ښځو ته د پخلی لپاره د لمریز برېښنا نغری ورکړی دي
د ملګرو ملتونو د نړیوال اداري په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 مېرمنو سره د لمریز نغری و چې د مر نه په استفاده دغه کار کوي او پخلی ور باندې کوي دغه مرسته د نورستان د مېرمنو سره وشو د دې مرستې یو نه هدف یو کورنیو کې مېرمنو ته د پخلی پر وخت اسانتیا او پټوله کې د ځنګلونو د وهنی او مخنیوي ده
کوم کسانو چې یاد نغری تر لاسه کړی او کارولي تری خوخت وای د سولری نغریو په برکت کورونه له لوګي او ځنګلونه له وهلو او ژغورل شول د پارون دوه تنه وسیدونکو حکیم سید او عبدالقادر
انشي موږ د موشه طرف نه سولری نغری راکل د نغری ولا ډیر سنتار دا کل د ډیرو لرګو د سوزولونه موږ او لوګونه موږ په امان کیو
او دا لوګي او دا ډوړې او دا زنانه فاضه بيدنه بيخه سهلت رااله او سخت خوشاله یو دغه پایده د موږ ته هر شی دغه کیږي کوغه په خله کول یو طرف د ځنګلات دغه مخنیوي وشو
د دوی په خبره چې د پارون په هر کور کې ژمه او وړه بخاري لګیدلې وي او په کې پر ټنونو لرګي سوزول کیږي چې اوس په د لرګي وهلو او سوزولو اندازه راکمه او چاپیریال به پاک شي د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ځنګل ژغورنې لپاره یو کوچنی هڅه کیږي چې د نورو اسانتیاو د نشتون په وجه د یاد ولایت په ګډون د هیواد په زیاتو برخو کې خلک د کورونو ګرمولو او اخلي پخلی لپاره له لرګي استفاده کوي د کار سره خلکو د ځنګلونو وهلو ته مخه کړي او د هر ورځې پر تیرېدو زرغونی ساحې کمیږي د چاپیریال د ککړېدو ترڅنګ د نورو طبي پیښو د زیاتوالي سبب کیږي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورونو محترم د رجیشان خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ څخه دا کوم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستاندی د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و هغه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و صبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي ور وجا ډیر باریک دی دی د تشویش ور خبره ده نو محترم نور موخ نه نسم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر چې د پاریا دی او څه خوش انسان د بغلس دی دلته دا چې کوڅه کې نه تا ور دا چې خلک تا ور څه جوړ شي چې مانه په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شي دي نو دا غوښتل لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا غوښتل لري چې خپل تر وطن وګړي بل شي نو موږ دا غوښتل د عثمان څخه غاړو ور خپل د مشرانو څخه نو دا خلک په اړه باندې دی چې دې ته کړو چې ور خپل دې مان ته سلام علیکم
سلام علیکم ازادي رادیو ته محترم دا طالبان موږ هغه نه کوي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خديده ولو كفاسق والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دخدره ولو كان زاهد بي. محترم دا یو کال درین یشتی شو چه دیر اغلیم دغوی چه بلا افتا بلا افتا دا دید افتا نپوره کیی ایمانگ تقوید نرخی نور نتون اووی مخو پا اللام سپاریل یاسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد امین دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زنداور سین سره پته ناش کیم. زما د ازادي راډیو ته دا هیله چې زما د پیغام تر لوړ مقام ته ورسې. دا د زنداور علاقه کجکی ولسوالۍ دا غډیره د وبوت نه محرومه پاته ده. باید هغه زموږ د شراکت د غشتنه ده چې باید هغه والو کړی خپل ګونو چې به خو سره په تکلیف دي تر 200 متره کم برمنه او خلکېږي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو. په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو. په کابل کې پر خوونیز مرکز ورستی بریسته ځنګړ شوې پتیره لدی اړخه چې آیا طالبان کولای شي د ډول بریدونو چې تر ډیر هزارګان پکې پنه کېږي مخاونسي. څو شیبو کې زموږ همکار رحمت تکل مختوري خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لوی دیسک پرکاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 30 ته ورسېد. دفتر نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډېری نجونې او ځوانې ښځې د ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی. یو نامه دغه راز ویلي چې ښایي د مړو شمیر له دې هم زیات چې د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دې بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. د صندوق همدارنګه په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 13 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپله لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمېنې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو په مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه او تر شکنجې لاندې سا ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لیومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی. دا د دونباس سیمې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانس، خرسون او زاپوریژ هغه څلور سیمې دي چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حملې د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه. په دې چاودنه کې د یوناما د اعلان له مخې 30 کسان چې اکثر نجونې دي وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان دي. یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د دې پیښې په غندنه کې په تیرو 4 ورځو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري که نه. د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړي دي چې یونامه یې غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی و. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کار وباله، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړی څوک دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانې دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی میرمن لمر، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې ستاسو په نظر د په دې طالبان یا دغه د طالبانو امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوی کولای شي کنه؟ په راتلونکي کې البته په تیرو یو کال کې څو ځلې دا ډول پیښې شوې دي، خو آیا دوی په راتلونکي کې د دې پیښو په مخنیوي بریالي کېدای شي؟
ډیره زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنۍ ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاسه ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنۍ ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې، او هغو کورنۍ چې خپل عزیزانو لاسه ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدان ته د خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنۍ ته یې جمیل صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نه شي او موږ د دا ډول غمیزو پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کېږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او کنه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې رښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي او مشکلات ډېرېږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه، خلک سره دي چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه نشي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وي امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي، خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وي هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. نو خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کېږي چې یو ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوزي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنې هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کېدلی شي د دې برید تر شا اوسي چې سیاسي شنونکي کېدلی شي په دې اړه بهتره معلومات غوره کړي، اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي، او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی برابر، یا ځینې پردۍ کړۍ اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردۍ کړۍ یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نورو اهدافو لپاره له بده مرغه سوء استفاده وکړي او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم همدا دی نن سبا چې د نړۍ توجه هم همدې برخې ته، د هغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړې توګه د ناستو لپاره، نو زه فکر کوم دا برخه ډیره حساس دي او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکی باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سیدی، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، فکر کوي چې په رښتیا طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درنو ملمندرانی ملمنه ته ان لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مرزانو ته شفای عاجل او کورونه ته صبر جمیل. مطمئنن په طالبانو کې چې منګه تحکارا یا وجود کاری یا وجود نه ده، مختلف کړی دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده. دا چې توان نه لري او کني غواړي، دواړه لاملونه به هم پکې وي. اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي، رسمي سیاست بنئ. اما په یقیني ډول د حقوقي له لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤل دي. په نړۍ کې قوانین داسې دي چې کچېرته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی، دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي. طالبان بې کفایت افراد په دندو ګمارل دي، غیر مسلکي افراد ګمارل دي، تمامت خادي د چانه وصله وخت امنیت نشاتله لمړی درجه مسئول هم دي. شکر.
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بلا بلی ډلې دي، مقصد مو دا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وی په ځینو کې به نه وی؟
مطمئنن په سیاسي لحاظ باندې، د منطق پر بنیاد باندې طالبان د تا ارتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دی قرار لري ځان ته نوې جنجال جوړ کړي.
نوې جنجال او به نوې جنجال مطلب مو دا دی چې نوې جنجال مطلب مو دا دی چې نغوړي ځان له اسلامي دولت ډلې یا داعش یا دغه ډلو سره چې پر شیعاګانو حمله کوي مخامخ کی؟
دقیقا هغه مطلب هم دی. طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولای، په دې چې د طالب په ډلو کې دا اسې افراد، دا سې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کړ. سره دې چې هغه کمیسون جوړ شو چې د دې مختلف خپل صوف تصفیه کې، اما زه په کلکه په دې باور یم چې د دې تا او ان لري.
سیدی صاحب، ستاسو आवाज قطع کیږي. سیدی صاحب، ستاسو आवाज موږ نه اورو. ستاسو په انټرنیټ کې فکر کوم مشکل دی.
بلې بلې بلې، یعنی مطلب دا دی چې د نغواړي نړیوال ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي، د نغواړي چې د بې کفایت معلوم شي، د خو په خپل امنیت باندې چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوق مدني نه په دې مورد کې ځانته مشکل پیدا کړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بې کفایتۍ پر بنیاد باندې په طالب ډلو په طالب کې د افراطي ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې چې هغه داعش ونیسي یا نور افراطي ډلې یا ظواهری یا نور، په دې خاطر باندې سیاسي هغه هوښیار اعلی حلقه د طالبانو دا مشکل نه غواړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې دی د داسې حوادثو اصلي مسؤلین دي. شکر.
مننه. میرمن لمر، فکر کوي چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی؟
لمبالا مرغ نننی شرایط ته پریدو سره مو وایلی شي چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي. ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي متاسفانه زموږ هیواد نن په ځینو سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو پالیسي هم چې دوی په نړیواله کچه زمون هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تورېجستان روزل شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې جګړه روانه ده، که هغه سیاسي جګړې وي که هغه نظامي جګړې، له بده مرغه دواړه طرف یا د دواړو اړخیزو جګړې روانې دي. نو خو دلته چې کومه ټکي ته باید اشاره وشي، هغه دا ده چې له بده مرغه همیشه عام ولس عام وګړي قرباني کیږي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم ترسره شوې وي، خو بالاخره څوک پکې متضرره شول؟ عام ولس. خو زه نه پوهېږم چې بالاخره دا ډول قربانۍ به موږ تر کله ورکوو او څه وخت به کنټرولېږي، او خدای دې وکړي چې بالاخره دا ډول پیښې کنټرول شي.
دغه ډلې چې تاسو وایې نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي، دوی په خاص ډول د کابل په لویدیځ کې پر شیعه افغانانو، پر وړو ماشومانو، پر نجونو او هلکانو، د ښوونځیو د روزنیزو مرکزونو پر زده کوونکو له دې حملو نه څه ترلاسه کوي؟
څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، خو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، نه یوازې زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، زموږ په هر ولایت کې، په هر قوم باندې، په هر مذهب باندې ترور پیښې او بریدونه ترسره شوي دي، او موږ ځکه چې قربانۍ ورکړي دي. خو سره له هغې هم بیا هم داسې حساسو ګروپونو باندې چې کله دوی حملې کوي، نو تا باندې چې هدف واضح دی، دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځته راولي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هېوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي، او په هغه کې بالاخره داسې تکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هېواد خلک حساس دي، نو طبعا چې مذهبونه او اقلیتونه بالاخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پیښو په مقابل کې. نو خدای دې وکړي چې زموږ هېوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلامندي وښایي، تر څو خلکو دسیسې عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هېوادوالو تر منځ ستونزې هم منځته کړي.
مننه سیدی صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې له دې حملو نه پر ماشومانو، مخصوصا د ښوونځیو او کورسونو د زده کوونکو له وژلو نه څه ترلاسه کوي؟
مننه. جنرال اسد درانی د پاکستان د انټلیجنس سرویس مسؤل په یو مکالو کې په لندن کې په خپل مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراوړو لپاره په هر نوع جنایت لاس وهل شي او لاس وهي. نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي، که د پاکستان نه کیږي، که د شمال د مقاومت په نامه کیږي، که د هغه یاد د په نامه کیږي، یا د داعش له خوانه د ایدئولوژیکي اصول پر بنیاد کیږي، دا تمام امکان لري او متاسفانه داسې بے ضمیره جنایتکارا کړوړه د مختلفو اړخونو له خوانه ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام ځای ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولې دی، د دې جواب باید هغې ووي. شکر.
سیدی صاحب، طالبان په خپل هم له داعش ډلې سره په جنگ کې دي.
الو،
زما پوښتنه مو ونه ورېده سیدی صاحب. او زما پوښتنه دا وه چې طالبان خو پخپله هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش ډلې سره، د داعش له وسلوالو سره په جګړه کې دي.
واقعیت د خبرې دا دی چې مونږ وایو داعش، مونږ وایو طالب، مونږ وایو پاکستان، مونږ وایو ایران، دا تمام سره د دې چې اول تصور زمونږ د یو واحد جسم سره په اصطلاح مخاطبول دي، اما واقعیت د خبر دا دی چې په دې مینځ کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا به په کوم بنیاد باندې ولاړی، واقعیت د خبر دا دی چې دا افراطي ډلې د طالبانو په مینځ کې داسې خلط او مس شوي دي چې ډېر ځلې هغه حدود معلومول ډېر سخت کار دی. اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه اصل وسله اخیستې ده، طالبانو عبدتی براجو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي. دا یو سره نور لامل ویلای شو چې په یقیني ډول طالب د دې جواب ګوري باید جواب وای. شکر.
مننه میرمن لمر. په کابل کې عمومي روحیه لدی حملو نه ورسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکې د خلکو د ویرې او د حملو نه ورسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول کې تاسو یو نتیجه اخیستې وي د خلکو سره له خبرو نه؟
خله بعد مرغه دا وزیر چې دا منفی اغیز لري په روحیتونو باندې خصوصا په ماسیلو باندې ځکهونکو باندې نو تابان چې کله په یو هوانیز مرکز باندې بریټ کیږي حمله تر سره کیږي نو نور هوانیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا بني نو دا څومره شي تضمینولای ځکه چې له بعد مرغه ورځ تر بل دا ډول بریدونه ډیر شي وي او ډیریږي نو وزیر چې په نور مرکزونو کې یا هوانیز مرکزونو کې ماسیلین او ځکهونکو کې ډیر ویره لري او زه له بعد مرغه شاهد هم ځ خپل ماسیلین چې ګورم دوی په ډیره ویره لازی سره راځي سم کی کینی او خوره خبر شي دوی ذهن به څومره آرام ای یا بنی دوی به درس خسته شي کنه شي به هغه څه ځکه کله چې یو انسان غواړي یو څه زده کړي نو آرام او مغزو ته آرام محیط ته ضرورت دی نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي نو هغه ذهن چې مخشوش وي نو هغه به څه زده کړي زه به د مرغه زما ماسیلینو روحیه باندې تاوان چې تاثیر کړی دی په ټولو ماسیلینو زده کوونکو باندې به تاوان تاثیر کړی وي نو خدای دې وکړي چې بالاخره داسې یو امن محیط رامنځته شي چې هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورته وشي چې په آرامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په آرامه توګه په نارماله توګه پرمخ بوتلی شي.
په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکوي همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه نه یوازې د محصلینو غوښتنه د ټولو غوښتنه زموږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي وبخي امنیت خو ټول خلک غواړي مګر په کومو لارو خلک یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګي د جګړې لارې له خلکو سره د سولې د خبرو لارې د نورو ډلو د شریکولو لارې له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو وزیر چې یو پیاوړی حکومت پیاوړی ملت ته او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري او دا په یو بل باندې متکی دي نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي همشموله اوس یو د کار په کار باندې وارده شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي د خلکو سره مشورې وشي او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کله چې په رسمیت وپیژندل شي بیا دوی کولای شي چې تر هغې چې دوی په خپل پښو درېږي او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولای شي چې د هېواد امنیت ونیول شي نو بیا کولای شي دوی د نړۍ پیاوړي حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړي شي تر څو دوی وکولای شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
ډیره زیاته مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې راټولو د خبرې سیدی صاحب طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو که محصل دی که درس وایي که اقلیت دی که مذهبي اقلیت دی او که قومي اقلیت دی د دې ټولو امنیت ونیولی شي؟ سید صاحب زمونږ غږ اوري؟
بلی بلی بلی. او بخی طالبان د دې امنیت نشي نیولای. طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند نه په غیر امنیت معنا نه لري. طالبان دې تمام اتخاهی نه لاس واخلي، طالبان دې نوې اختراعات نه کوي، طالبان دې په دې ملت باندې اعتماد وکړي. دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دې اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي، په دې خاطر باندې د تمام مطرحه نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراد نه کی. زه فکر کوم چې بې ځای خبر به طالبان تمام خادي او د دولتداري په اصول باندې سره خبر نه دي.
بلې سيدي صاحب
حلاره نشي کېدلی او د وطن تپښو
اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي. له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګ کړي؟
امغه چې درنی خور اوویل قوي حاکمیتونه د ملت د اراده پرته نشي منځته راتللی. پولیس کور شي کو بشي داغه وخت پورې چې ملت ورسره نه وي دا د وطن ته امنیت نشي راوړل. په خپل اصلي پالیسیو کې چې تغییر را نه وړي دلته باندې نه تنها چې د ځان د تباهي لپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهي لپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نور باندې تحمل نه کی، تر اوسه پورې تحمل کړی ده. دا په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلا شم چې نه پیږي څه وایي په څه معنا. د یوې خوا نړیواله ټولنې ته وایي پریدي چې موږ دا ملت خپل خپل لار انتخاب کی، اما د بلې خوا نه د ملت په اراده باندې باورمن نه لري، باورمندي نه لري. حاکمیت یې د محدودې حلقې د خوا نه جوړ کړی دی. پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډیره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولای شي او کوي. بغیر د دینه طالبان به د وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه. میرمن لمر، په دې ورستیو کې په لدی پی هی ورسته د کاج پر روزنیز مرکز له حمله ورسته په یو شمیر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهره وکړي، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښې وي، خو طالبانو دا حمله وځپلې د امنیتي ځواکونو، د طالبانو د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خو په هر صورت زما په نظر لکه څنګه چې دوی تر کومه ځایه زه خبر لرم د رسنیو د طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي نو مونږ ته دا حواله کوي مخکې د مخکې نه، چې تر څو مونږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي، او دا حواله کول دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. زه فکر کوم تر ډیره بیده دا چې دوی ته حواله ورکړه شاید دا د دې خاطر وي. خو په هر صورت حوال ورکول کیږي یا نه ورکول کیږي، کله کله هیوادوال جون ډېر ناراضه کیږي د پیښې خاطر، نو دوی غواړي خپل حق، خپل آواز پورته کړي. نو خیر، دا خو د هیوادوالو حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، تر څو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختنې ترسره کیږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصلهمندي ولري او دا نظم له منځه یو نه وړل شي، خو دوی باندې ډزې ونیشي، د دوی امنیت وساتل شي، او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بوندل شي.
مننه. او غواړم چې په ورستیو یو دقیقه کې لاند نظر له دواړو میلمنو نه واخلم، که کم په لاند وخت کې راته ووایاست چې په افغانستان کې بالاخره د بشري حقونو مسله، په نجونو سره د تاوتریخوالي چلند مسله، او دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حمله کیږي، دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کیږي. یو یو جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوق او د غوښتنو لپاره آواز پورته کړي، نو دوی کولی شي خپل آواز پورته کړي، خو په یو نظم سره، د یو نظم په چوکاټ کې. او مقابل لوري څخه هم غوښتنه هم دا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی آواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي شي.
ډېره مننه. او سیدی صاحب تاسو
مننه د دولتداري په اصول او ځان په اول طالبانو ته پکړ دي لتمامت خاين الله څخه ستل پکړ دي په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خادي د قانون حاکمیت تر قوانين ملغا دي نوې قوانين نشته د قانون تر شا ځان پټول چې گویا موږ ته د مخکې خبر راکې دا هسي او بهانه ده په عمل کې تر ډیره هدا پورې دی د بل چا आवाज اوریدل نشي زغملای. شکر
مننه صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو